پخو تر هر سوړان دی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دته احمد تکل چمتو کړی چې تاسو به واوري.
سلام په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. نولس افغان پولیس په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدی زوی وایي چې د پلار د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ راز معلومات نشته. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له سلام مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل نږدې ټولې دوسیې خپرې کړي. بشپړ خبرونه. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې 13 افغان سرتیري نن د کندوز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو برید سهار وختي پیل شو. د خان آباد ولسوال همدرز وایي چې وسلوالو یو هموی ټانک او د پوستې نور تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. حیات الله امیری وایي هغه پوسته چې سرتیری وژل شوي د مرستندویو قواوو له رسېدو وروسته بیرته له طالبانو څخه نیول شوې ده. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ تن افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان ځواکونو له برید وروسته په نښته کې اته نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلی افغان مل زیاته کړه چې په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت هم طالبانو منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د دولت څلور شپېته وسلوال مخالفین وژلي دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا عملیات په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شوي او په ترڅ کې وسلوال یو شمیر وسلوال هم ټپیان شوي او اته نور نیول شوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدی زوی وایي چې د پلار د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د پاکستان پولیسو تایید کړی ده چې ښاغلی احمدی چې د علاج لپاره پېښور ته تللی و د جمعې په ورځ تښتول شوی. د احمدی زوی احسان الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له پاکستاني چارواکو سره تماسونه هم نیولي خو تر اوسه د دې پېښې د څرنګوالي په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
څنګه کوم ځای کې دا دغه شوې ده قضیه یا شوې ده یا تر اوسه موږ هیڅ نوی معلومات لا نه ترلاسه کړي.
د پاکستان د پولیسو یو جګپړي چارواکي محمد سجاد خان رسنیو ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د وسلوالو کسانو لخوا د پېښور له ډبګرۍ سیمې څخه تښتول شوی دی. د هغه د تښتولو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته کسان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادۍ راډیو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړل او ویې ویل چې د خروار ولسوالۍ په جزئي سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی مختار او اته ورسره وسلوال وژل شوي. ښاغلی صالح زیاته کړه دا کسان په یو سراچه موټر کې سپاره و چې د افغان ځواکونو هوایی حمله پرې وشوه. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په حال کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله اته کاله وروسته له هغه پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. د سریلانکا لوبغاړي او د لوبډلې مسؤلان په داسې حال کې په یو بم ضد بس کې هوټل ته بیول شول چې سلګونه پولیسو یې ساتنه کوله. ټاکل شوی چې د پاکستان او سریلانکا لوبډلې نن شپه د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړۍ مسابقه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له زیاتو سلام مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل نږدې ټولې دوسیې خپرې کړې. کینیډي په 1938 میلادي کال کې په مرموز ډول ووژل شو. ترامپ پرون په یو لړ ټویټري پیغامونو کې ویلي د دې اقدام هدف دا دی چې د دې قضیې په تړاو ټول شکونه او د دسیسې تیورۍ پای ته ورسیږي. د په عین حال کې ویل چې یوه برخه اسناد به لا هم څرګند نشي. د تیرې پنجشنبه په ورځ ولسمشر ترامپ اجازه وکړه چې نږدې 3000 سندونه خپاره شي. او د سومالیا پولیس وایي چې په پلازمینه موګادیشو کې په یوه هوټل کې له وسلوالو انتحاري حمله کوونکو سره نښته د وروستي حمله کوونکي په وژلو سره پای ته ورسېده. په دې ډله ایز بریډ کې چې لس ساعته یې دوام وکړ 25 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي محمد طاهر د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي چې ډېر کسان تېره شپه ناوخته د هوټل په خوله کې په لومړۍ انتحاري حمله کې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې پولیس هم شامل دي. الشباب ډلې چې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري د دې برید مسؤلیت منلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه ناجیه سپهی هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. خبرونه نن ورځ د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده او پروګرام کې به په دې اړه خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه باید مخنیوی وشي او آیا درملنه څومره شونې ده. په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزی څخه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمدزی ته هم په سټوډیو کې ښه راغلاست.
مننه، ډېره مننه چې تاسو موږ سټوډیو ته را دعوت کړی او خپل قیمتي وخت مو کرا کړ.
یو نړۍ مننه. دوستانو تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو، یو راپور مې په همدغه موضوع چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د زړه ناروغي د هغو بیلابیلو راټوکیدلو ناروغیو لپاره یو کاریدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیونه انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځورونو په سر کې ځای موندلی دی. داسې ویره ښودل شوې چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 23 میلیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هیوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې د یادو شوو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کیږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښو شوو مړینو په 10% پیښي د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوې دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کیږي، نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمېره په حیرانوونکې توګه لوړه وي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
د زړه ناروغۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې دي او لا هم په زیاتېدو دي. کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتېږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او دغو د بندېدا زمینه مساعدېږي. زړه ناروغۍ او د دماغي سکتې چې د استراک په نوم یادېږي، دا رښتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دي او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدی دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې دموږ په هیواد کې هم فیزیکی فعالیتونه د خلکو ډیر کم سوي دي. د ژوند سہولتونه زیات سوي دي. خلک په پخو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې زیات ډیر لاندې مسافې د پاره. لبلې خوا چې ګورو د موږ د هیواد په د کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی په دې کې د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وسنځه ده او په دې وروستیو کې موږ په یواد کې هم دا مرته یو زمينه مسایدوي.
ډاکټر جلالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو سیړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه درې پخښو مړینو 15% د وینې د لوړ فشار له کبله پیښیږي. نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په غوره او دقت سره تشخیص شي. به هم پروګرام خرغلی دوستانو خبرونه زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې د زړه د ناروغۍ یو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیرا سره د یو استاذې پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 215 30 او بله شمیره هم ده 0800 225 55. د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب احمد ځینه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمد زی د خپرونې په سر کې که موږ ته ووایئ چې د زړه ناروغیو په اړه ستاسې معلومات څه دي که په دغه برخه کې یو څه رڼا واچوئ.
ډېره ډېره مننه. د زړه امراض یا د پښورو کې وایم د زړه حمله یا هارت اٹیک یا قلبي سکته یا اکیوټ مایکارډ انفارکشن چې نن سبا په نړۍ کې په میلیونو انسانان دوی ژوند خپل د دې مرض له کبله لاسه ورکوي.
مهرباني.
نو خپل د دې مثلا سبب یا اسباب چې دي خپل مثلا د وینې غوړ یا کولیسټرول ترایګلیسرید چې هغه خپل هغه شریانونه چې خپل زړه ته تغذیه ورکوي کرونی راځي کې بندش راځي او دغه د بندش په سبب باندې د زړه عضله یا د زړه کومه عضله چې هغه فعالیت کوي هغه فعالیت له لاسه ورکوي او هغلته یو امپرشن واقع کیږي. نو اصلي عامل دا دي.
بله رسو د مسلې ته چې د زړه د ناروغۍ هغه مهمه نښې نښانې څه دي چې د انسان په وجود کې پیدا کیږي؟
او تاسو سوال په مورد باندې دومره ویل شم چې خپل هغه نښې نښانې یا راز ولایم خصوصا هغه مثلا چې قلبي درد په بدن کې واقع کیږي مثلا یا درد ښکاره کیږي هغه مثلا د ژامې لاندې هډوکه یا منډیبولا څخه نیولې تر نامه غوټۍ پورې او همدارنګه د سینې په قفس کې او دواړه دیولو طرف ته او همدارنګه د لاسو بندو ته بیا په ورپسې چپ لاس ته او ګوتو ته انتشار کوي در په دې ساحو کې مریض احساس کوي.
بله کله چې د زړه حمله واقع شي باید له ناروغ شخص سره څه ډول مرسته وشي ستاسو په نظر؟
او اوله خو مثلا ما خو مخکې اشاره وکړه چې کله مریض حکایت کوي چې زما په مثلا په ژامه باندې درد ده یا مثلا د غاښ نه شکایت کوي یا مثلا د ګډې له پورتنۍ حصے څخه شکایت کوي یا مثلا د شا د ولو بک پین دغه څخه شکایت کوي یا د چپل لاس نه شکایت کوي نو د مریض ته مثلا د شخص ته دا باید یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي او په زمن کې کوم هغه جل اهتمامات او کوم معاینات چې هغه ته ترسره شي نو هغه مریضان کله چې تشخیص یې نو هغه خپل هغه کوم مربوطه ډاکټر صاحبان د هغه منیجمنت په هغه باندې بیا پیږي چې مثلا هغه ته اکیوټ امپرکشن یا هغه کومه هغه حمله چې واقع شوي هغه مریض مثلا هغه ته بد رست توصیه کیږي او نور داسې پروسیجرونه دي چې هغه ته اجرا کیږي.
آیا کومه سې لومړنۍ مرسته هم شته چې تر دې چې ډاکټر ته ورسول شي ناروغ په کور کې دغه مرسته ناروغ سره وشي؟
او کچېرې مثلا هغه پامل مثلا ایجوکیټډ وي تعلیم یافته وي هغه مثلا کوم معلومات چې دوی مثلا د بعضي رسنیو نه لاسته راوړي نو دوی هغه کچېرې یو مریض باندې مثلا چسپین یا په سینه باندې درد پیدا شي او په هغه حالت کې خولي هغه ډیر خولي سي نو هغه کورنۍ یا دغه اشخاص هغه دغه مریض غړي په دې باندې پوه شي چې دا قلبي هټک ده نو هغه مریض ته باید فزیکی تغییر یا مثلا حرکت ور نه کول سی او په هغه مثلا یو امبولانس ورته وغوښتل سی او په امبولانس کې صحیح مرکز ته انتقال شي.
بله ډیر زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې زړه ناروغۍ ته په خبرونه کې ډاکټر صاحب محمد داوود احمد زید او استاذ یې پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته به ورشو ډیر زیات په لیکه کې دي ګورو چې لومړنۍ اوریدونکې څوک دی. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم
ورداک صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
محترم ډاکټر صاحب مې موږ پوښتنه ده کوم وخت چې صاحب د زړه په ناروغۍ باندې اخته کی کوم علائم معلومی د انسان په وجود کې او کوم مشکلات مخې ته کی او دا یو پوښتنه ده مې بل واده مو یو دوست یا د دوه دغه زړه تاکون کله کله د زړه ډېر داسې په استلو په زور تاکون کو بیا یو ډاکټر یو رقم ټابلیټ ورته ورکړي او هغه تلتنه چې استفاده کو د یوې ورځې یا د دوه ورځو د پوره هغه تاکون وکړي خو بیا په بوندې راشي هغه دا وو دوامدار اخري که هغه دا وو وخوري تاکون نه وي دا وو نه خوري هغه تاکون په موږ سیستم باندې راوندی.
مونږ دغه پوښتنې ولیکلې او ډاکټر صاحب احمد صاحب ځواب کړي. له تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو
او د ورور په جواب کې دومره ویل سم چې مثلا هغه نښې نښانه چې په بدن کې پیدا کیږي هغه مخکې مونږ اشاره ورته وکړله، مثلا په سینه کې دردونه پیدا کیږي او ورپسې مریض ډېر خولې په مریض راځي او ورپسې مثلا دا درد سوځونکی او ډېر شدید درد وي، نو په حالت کې مریض باید صحیح مرکز ته مراجعه وکړي تر څو چې دغه معاینات تر سره شي. او بل د دې ورور په جواب کې د هغه په مورد باندې چې مثلا هغه مریض ته دوی ټکی کارډیا د زړه ضربان زیاتیږي، نو هغه ورور ته د خپل مریض د هغه صحیح معاینات باید وسی چې مثلا هغه مثلا ای سی جی دا، ای ټی ټی دا، ایکسرسایز ټولرنس ټیسټ دا، او ایکوکارډیوګرافي دا. نو هغه معاینات نو وروسته بیا تاسو یو د کارډیولوژیست یا د قلبي متخصص سره تاسو مشوره وکړئ او کوم دواګانې مثلا چې ورکړي دي ورته ان شاء الله هغه به موثر ورته واقع شي. خو کله چې هغه د زړه ضربان د باندې زیاتیږي نو دغه د اورمیک سره مثلا کورتر ارتری یا جوګولر وین چې دلته تللی ده په اورمیک کله چې دته دا مساج ورکې ان شاء الله د دې زړه ضربان به راټیټ شي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. بل افریدون کده مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري، مهرباني وکړئ. که فکر کوم دوی من غږ نه اوري. بل اوریدونکو ته به ورسو، مهرباني ځان معرفي کړئ. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، لمړی ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني که کوم پوښتنه ولرئ.
ځان دې نوالتا سلام او ډاکټر صاحب ته پدېنګ لغمانه.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن ورځ زړه ناروغۍ ته ځانګړی شوی او که پوښتنه لري موږ یې لیکو. مهرباني
دا تاسو څنګه دا پوښتنه خو ځان دې دا چپ پښې دې مار وخت درد دی او دې په بد لګي یو دا یو لاس سره درد کوي دا چپ لاس او سر یو څنګه سره درد کوي.
او عمر دې څومره ده وروره؟
عمر مې ډاکټر صاحب یو 50 کاله ده.
نو تاسو ته زه دا مشوره درکوم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ، په هغه کې مثلا ای سی جی، ای ټی ټی او ایکوکارډیوګرافي بعضې د زړه لپاره معاینات او د وینې معاینات دا ترسره شي. که چیرې په تاسو په معایناتو کې ستونزه وي نو تاسو ته باید ډاکټر صاحب چې تاسو ته مشوره درکوي هغه مشوره یې پر ځای کړئ، انشاءالله تاسو مشکل به حل شي.
ډاکټر صاحب، کله ناکله اکثره اوریدونکي هم دغه پوښتنه مطرح کوي چې چپ اړخ کې درد یعنی د زړه د ناروغۍ عوامل دي که نه د معدې ناروغۍ هم کېدای شي چې په چپ اړخ کې درد پیدا شي؟
اصلا زړه چې دا په چپا مثلا د کپس په چپا قسمت کې موقعیت لري، په بعضې کسانو کې مثلا ډیکسټرو کارډیا ډېر نادر کسان چې موږ ته مثلا په قلبي امراض چې مثلا زر نفره یا یو نیم زر نفره کله چې موږ معاینات ترسره کوو د هغو ډیکسټرو کارډیا مثلا هغه زړه ښي طرف ته وي او دا ډېر نادر واقعیت موږ ته راځي. زړه په چپا طرف کې موقعیت لري. اکثرا چې چپات خوا کې د درد شکایت مریض کوي نو دا فکر باید داسې فکر کې ځینې داسې کسان فکر کوي چې دا د معدې درد ده، خو زړه د زړه معاینات مثلا د زړه رول آوټ سي د هغه دپاره معاینات باید ترسره سي. او دا یو مریض ته یو خبر ده چې مثلا چست پین په چپتره کې پیدا شوی ده، مریض که انویسټیګیشن وکړي معاینات وکړي هغه معاینات هم نارمل راسي، بیا هم دا یو ریسک فکتور ده مریض ته او کوم اهتمامات چې مثلا مریض ته نیول کېږي هغه باید جدي پاملرنه ورته وکړي. مثلا سموکینګ، سګریټ څکول، زیات غوړو، زیات چربي د دې خوړل نه جلوګیري وکړي او په زمن کې اکسرسایز تمرین روزانه ورسره وکړي، انشاءالله کومه ستونزه نه ورته پیدا کړي.
ډیپریشن څومره رول لري په دې برخه کې؟
او ډیپریشن اکثرا مخته چې مریضان په کتنځو کې مراجعه کوي، اکثرا مثلا هغه مریضان چې هغه ډیپریشن لري دغه کې مثلا عصبي دردونه شکایت کوي، دغه مریضانو دفاره هم باید صحیح چیک اپ پوسی چې زړه چیک سي چې آیا دا آفت په زړه کې ده یا مثلا په عصبي سیستم کې ده.
یعنی مخکې تر دې چې چیک اپ ونشي موږ دغه قضاوت نشو کولای چې دغه ناروغ د زړه ناروغي لري او کنه.
او اکثرا مثلا هغه مثلا سایکوټیک ډاکټران مثلا عقلي واسبي ډاکټران ډاکټر صاحبان چې مثلا دوی ته مریضان مراجعه کوي چې مثلا زه د زړه نه شکایت لرم، زړه مې درد کوي، مثلا چپه خوا باندې مې دردونه راځي، دا کله کله عصبي دردونه وي، خو هغه هم دیتا مریضان ته باید قلبی معاینات تر سره شي.
ډیر زیاته مننه. نور اوریدونکو ته به هم ورشو دا وسې اوریدونکو دی لمړی ځان معرفي کړي.
اوله محترم نجا صافی تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د ټولو کارکونکو او اوریدونکو تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. احمد یوسف.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
عملي پوښتنه خو مې دا د اول پوښتنه خو مې دا ده چې دا د زړه ناروغي چې انسان ته پیدا کیږي په کوم سن کې ور پیدا کیږي، او یا بله پوښتنه چې یو مور د زړه په ناروغي اخته یو ماشوم په نس کې پر ماشوم باندې اغیزه کولی شي کنه چې کولی، او درېمه پوښتنه مې داسې یو مهمه پوښتنه ده. زموږ په قرآن کې خدای تعالی د زړه د رګو په مابین کې یو رګ ذکر کړی چې هغه ته وطین رګ وایي. دغه رګ چې د کار اول ویږي بیا سیستم د کار لویږي، د دوی په تیر کې هم دغه وطین رګ راغلی که نه دی راغلی د زړه په رګو کې، او د دغه ناروغي په باره کې عامه آګاهي څومره ورکول شوې ده.
ډېره زیاته مننه. دغه دوه درې پوښتنې ولیکلې او ډاکټر صاحب یې ځواب کړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او د دې ورور په جواب کې چې د ښې پوښتنو ته مثلا اشاره وکړه، د اول دا پوښتنه وکړه چې مثلا په کوم سن کې زړه امراض واقع کیږي. اکثره خو کنجنیټل امراض چې دي چې مثلا ماشوم چې تولد شي په هغه حالت کې هم ستونزې پیدا کیږي، مثلا زړه کې سوری ایس ډي ویس ډي یا کنجنیټل آفات رامنځته کیږي، او خصوصا په ځوانانو کې مثلا عمر چې 15 کالونه پورته ځي یا مثلا 45 کالو ته چې عمر ځي، نو په دې کې د زړه امراض یا ستونزې پیدا کیږي. مثلا هغه کسانو ته چې هغه مثلا راحت کوي او فزیکی فعالیت نه کوي، نو هغه کې دا ستونزې زیاتې وي. مثلا هغه چې مثلا د وینې چربی زیاتې وي یا مثلا هایپرټنشن یا د وینې فشار جګیږي، نو دا د زړه په ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. او په زمان کې مثلا هغه امراض چې په هغه کسان چې په شوشو کې تکلیف ولري، مثلا کور پلمونال هغه بیا شوشو کې چې مثلا مریض یا ټوخی لري، نو هغه هم کچیر دی هغه شوش تدابیر په صحیح صورت سره ونه سي، نو دی هغه امراض په قلبي سیستم باندې هم تاثیر کوي، یعنی کور پلمونال امراض باندې مبتلا کیږي. نو د زړه زیات ډول ډول ناروغي دي چې مثلا هغه ته زه اشاره چې وکم وخت دی موږ زیات نسی، مثلا ډایلیټیکا دی مایپتی دا نور امپرکشنونه دي، اسکیمی امراض دي، زیات امراض دي چې دا په دې سینو کې پیدا کیږي، مثلا لوړ سینو کې. او بل د ورور
بلی دوی ویلې کچیر د مور په نس مشون وي هغه ته هم د ناروغي پیدا کیږي کنه.
او کچېره مثلا امیدوار مور چې هغه مثلا قلبي امراض ولري، نه دا کوم خاص ستونزې ماشوم ته نه پیدا کیږي، او کوم خاص د سې کوم امراض مثلا کنجنیټل دي ته نقل سي هغه نه پیدا کیږي. خو بیا هم چې مثلا هغه مور هغه د زړه امراض کټګوري سي وي دي، مثلا کچېره مور کنجنیټل امراض ولري یا اس ډي ویس ډي، نو یو 0% باندې ماشوم ته انتقالېږي، او یو هغه امراض مثلا چې هغه اکیوټ امپرکشن تیر کړی وي، حمایه تیر کړی وي یا ډایلیټ کړی مای فتی تیر کړی وي، هغه په ماشوم یعنی فټوس باندې کوم حاصر نه لري، هغه نه ورته انتقالېږي. او کچیر مور کنجنیټل امراض تیر کړی یا ویز ډی یا فی ډی مثلا تتلاجی او پلوټ ولري، نو دا ماشوم چانس لري چې ماشوم کې دا هم ستونزه رامنځته شي.
بله د پښتون صاحب درېمه پښتنه هم و تاسو ځان سره ولیکل.
بله بله د کوم غته شیدان یا رکت کوم اشاره وکړه. خپل مثلا قلبی اناټومی په اړه کې چې تاسو وایم چې مثلا په دې کې کورونری آرټری چې کورونری آرټری چې په تبابت کې مثلا هغه رګونه دي چې خپل زړه ته تغذیه ورکوي او په دې کې زړه کې یو برقی سیستم ای بی نوډ ای سی نوډ ده چې هغه خپل مثلا د کنډکشن نظم ساتي او همدارنګه کورونری آرټری چې هغه خپل په دې کې بندش رامنځته کیږي او د حادثې حملې سبب ګرځي. نو داسې چې تاسو کوم رګ ته اشاره وکړه هغه په تبابت کې یادواري نه ده تر شوې.
ډېره مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ بل اوریدونکي دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام په ژوندۍ بڼه اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ځان معرفي کړئ.
خور سلام او تاسو آواز د ډاکټر صاحب سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
نه
دا لیم دی من تاسو نه دا راځي مریض لاره نه دا څه صاحب ما خبره خدای ډاکټر صاحب اوري بالکل
او دا ستونزه څومره وخت کې چې درته پیدا شوې ده؟
یو دا باندې ملګر وخت یو دا څو بعد میډیا دا چې دا ټول ټول چې یو دا میډیا ته کلیب هم کوي څنګه سم باندې دا څو دې دا څو دا څنګه
بله بله تاسو ورور یو کتنځي ته لاړ شئ او صحیح معاینات ترسره کړئ د زړه معاینات مثلا داسې نور کوم ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه کوي هغه معاینات چې ترسره سي تاسو د دې سبب چې معلوم سي تاسو ته به دوا درکې ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي.
مننه کوم له دوی منګه تخنیکی همکار وای چې بل اوریدونکو هم ستاسو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
ما خو مخکې تاسو به دا خبرونه تعقیب کړي چې مثلا ان تر نامو غټې پرې د زړه دردونه انتشار کوي اته د نامو غټې پرې کچېرې درد په نس کې پیدا شي نو هغه مریض ته د زړه معاینات ضرور دي چې زړه معاینات ضرور وکړي.
بله ډاکټر صاحب د سیګریټ سکول د زړه په ناروغیو کوم اغیز لري کنه؟
بله د دې سوال په مورید باندې دومره زویل شم چې په مثلا د موږ استادانو مثلا موږ چې کوم الستر راوړنی راوړی دي د قلبي امراضو په اسبابو کې مهمترین یا موزرترین د زړه په امراضو کې کورونری آرټری کې چې مثلا هغه آرتور سکلروز او د شری د کورونری آرټری یا شریانو د بندش سبب کیږي دا په اول قدم کې سیګریټ یاد کړی دي. مثلا هغه کسان یا سموکران چې مثلا دوی په دې مبتلا دي زه خپل د تاسې د رسنیو لارې نه دوی ته دا توصیه کوم چې مثلا هغه کسان چې په ورس کې مثلا یو کوټه سیګریټ یا نیم کوټه سیګریټ کوي هغه ته دا توصیه کوم چې دوی دا خپل د سیګریټو اندازه راټیټ لیول راټیټ کی او په زمن کې ورو ورو په مرود زمان سره دا ترک کی. نو په اول مهمترین کټګوري کې نسباب چې دی سیګریټ کول دي خصوصا کسان چې موږ دا ادا کو چې مثلا قلبي امراض په لوړ سن کې پیدا کیږي کچېرې ځوانان په شل کلن 25 کلن یا مثلا 10 کلن هغه زیات سموکران وي هغه زیات سیګریټ کوي یغه باندې سره نه ټیکټ راځي یا هغه د زړه د ناروغۍ سبب کیږي او د مرګ بحث کیږي.
بله ستاسو په نظر نن سبا په نړۍ کې د سرطاني ناروغیو شمیر ډېر دی که د زړه ناروغۍ ډېر دی معلومات هم څه دي په دې برخه کې؟
نن سبا چې چرونو دا خودلې دا مثلا هغه په متبرو پانتونو کې مثلا د امریکا په پانتونو کې چې هغه کتابو کې هغه فهرست مثلا چې دی ورکړی دی خصوصا د سرطاني امراضو چې مختلف اشکال شکلونه لري نو د دې نه د زړه په ټوله نړۍ کې د زړه امراض مثلا سرناټک دا زیات شمیرل شوی دی.
ډیره زیاته مننه د مخنیوي په لارو چارو به هم خبرې وکړو دا اوس اوریدونکي دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
هلو سلام علیکم.
علیکم سلام. ځان معرفي کړئ.
نو له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده تاسې او کوم سلامونه وایم اورېدونکو ته. وعلیکم
السلام. ښه مهرباني
وکړئ. ډاکټر صاحب مېما ده پوښتنه ده، زما د غوږ نه یو د شپېلۍ غونډې راوځي، زه لږه څه روان یم، ساه مې ټپ ودرېږي، دوه درې قدمه کښې ورغلم، دغه پوښتنه مې.
د غوږ نه آواز راوځي؟
بلې.
تاسې د
شپېلۍ غونډې راوځي دوه درې میاشتې کاله مخکې هغه دوایي را کړې وه ډاکټر، نو مې چې وخوړه دا شپېده.
ښه، د غوږ مشکل لري دا ورور،
د غوږ ټېسوکه ما که د مزغو ټېسوکه منه.
تاسو ورور د ګوشګلو ډاکټر ته لاړ سئ، نو هغه د ګوشګلو ډاکټر ته لاړ سئ، نو هغه سره مشوره وکړئ، انشاءالله تاسو مشکل به نه زیانه حل سي.
بلې بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام. روغتیا د ژوند شتمني
پروګرام
محمد زهیر خان که کومه پوښتنه لري د زړه اړوند نو مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب نن پوښتنه دا ده، د اکثر په پیشرفته سن کې سلډینافیل استعمالوي، دا په زړه باندې څونه بد اثر کوي، او اکثره داسې دا موبایل په چاپ جب کې اچول د زړه په سر باندې ایښودل دا په زړه باندې بد تاثیر کوي، ملکه راته معلومات راکړي.
دغه اوله پوښتنه مونږ وانخیستله، دویمه خو مو واخیستله. ښه ډاکټر صاحب، وایي چې تاسو به معلومات درکړو. مهرباني.
او هغه بارک مرته هغه چې تاسو مثلا کومه دواګانې وښودلې هغه وروره مثلا هغه هېڅ استباب نه لري، کانټر انډیکیشن لري، هغه خپله مثلا د زړه ریټ جي کوي، هغه وروره په هر سن کې نقصانات کوي، هغه باید جدن د دوا نه سندنفیل دینه جلوګیري وسي. او تاسې خپله مثلا د موبایل چې کارول چې په مثلا په چپه خوا کې چې زړه ته نږدې ده، که مثلا هغه خپله د ایوی نوټ ایسی نوټ په خپل کې په هغه کې کوم بعضې وایبریشن چې پیدا کیږي، مثلا موبایل په لرزه کې کیښودل کیږي، دا باید د دې نه اجتناب وسي او چپه د زړه خواته کېنښودل سي.
دوستانو یادونه کوو چې نن ورځ خپرونه ځانګړې شوې زړه ناروغۍ ته. په خپرونه کې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود د احمد زیرا سره دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ځان معرفي کړه.
زه حقمل افغان د خوست نه سفر په تماس کوم، تا ته او ډاکټر صاحب ته سلام وایم.
علیکم سلام افغان صاحب، نو ستاسې پوښتنې مونږ لیکو، مهرباني.
نو زما پوښتنه، لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې اول کوم وخت زه اول ډوډۍ وخورم، نو په هغې نه وروسته په زما باندې سر باندې زیات درد راځي، او بل دا چې د انډرال ټابلیټ استعمال عادي انسان ته یا د زړه بیماریو نفرو ته آیا دا نقصان رسوي که مثبت ګام اتخذولی شي؟
مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ.
او دوی د خوراک موارد باندې پوښتنه وکړه چې مثلا زه هغه خوراکونه چې کوم چې په کوم وخت کې وکړم، خصوصا وروزه چې تاسې د ورځې خو څومره اثر نه وردی، که د شپې ډوډۍ تاسې خورې، تاسې وختي ډوډۍ وخورې، او که چیرې تاسې ډوډۍ وخورې نو وروسته له ډوډۍ نه اکثرا که تاسې نیم ساعت پیاده روي وکړئ وګرځېږئ، نو تاسې ته به کومه ستونزه نه پیدا کیږي، او تاسې ته به د سر درد هم نه پیدا کیږي.
بله، دوی ویلي چې سر درد لري، او بل انټرال ګولۍ ویلي څومره ګټور دی؟
خپل انډرال ګولۍ مثلا که چیرې سالم شخص استعمال کړي هغه ته نقصانات رسوي، مثلا د زړه ریټ راټیټوي، نو سالم شخص باید د دې نه اجتناب وکړي او دا دواګانې استعمال نه کړي.
په کوم وخت کې باید دغه انډرال ګولۍ استعمال شي؟
دا خو ډاکټر صاحبان په مختلفو مثلا یو دوا چې د انډیکیشن چې ده په مختلفو امراضو کې ذکر شوی ده، مثلا ټکی کارډیا کې ذکر شوی ده، هغه مریضان چې په سټرس حالت کې ده، مثلا عقلي وسبي ډاکټران هم د سټرس لپاره هم دا انډرال ورته توصیه کوي، همدارنګه د زړه ضربان چې زیات لوړ شوی په دې کې هم توصیه کیږي، مثلا فشار هم په ټیټوالي کې هم رول لري. نو دا دواګانې خپل استدبابات لري چې ډاکټر صاحبان یې توصیه کوي، او که چیرې سالم کس د دې دواګانو استعمال کوي، موږ خواهش کوو چې دا دواګانې باندې استعمال نکي.
بله دوستانو شمیره به تاسو ته هم ویم 0992153 او بل شمیره هم دا 0923215. کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب احمد زیب تاسو پوښتنې جواب کی بل اوریدونکو ته مهرباني مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. دوی من غږ ناوري او ډاکټر صاحب راځو پښتنه ته آیا ورزش د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې کوم رول لري کنه؟ څومره ګټور دی
د ورزش مثلا په یو داسې ورزش چې مثلا یو شخص یو ورځ ورزش وکړي به پرې دغه ته ورزش نه وکړي. ورزش په دوامدار توګه که کس وکي هغه په مهم هغه امراض چې مثلا رامنځته کیږي یا صرف د زړه ناروغي نه دي نور هم رازو مخنیوي هم کوي. چې هغه ستاسو زه یادوري وکم د زړه د حادې حملې څخه مخنیوي کوي. همدارنګه د لوړ فشار په جګوالي کې د پروټیټیدو کې هم مسؤلیت لري. همدارنګه د شکرې په ناروغي کې ډیر رول لري. همدارنګه سټروک یا مثلا په دماغ باندې چې حمله راځي هغه کوم رګونه چې په دماغ کې دي هغه د مثلا د تنګوالي او یا مثلا اسکیمی یا ریپچر سبب کیږي دغه نه مخنیوي کوي. نو هغه ورزشونه چې په روزمره ډول یا په دوامدار شکل سره ترسره سي ان شاء الله د دې مریضانو ستونزې کموي.
بله د زړه ناروغۍ خپل په څو برخو ویشل کیږي. آیا داسې برخې هم لري چې کنټرول وړ نه وي؟
بله بله مثلا همدا بخښنه چې په دوه کټګوري موږ ویشو چې یو هغه امراض چې مثلا موږ ته مریض په خپل وخت سره مراجعه کوي او دغه تشخیص په صحیح صورت سره صورت نیسي مثلا تشخیصي او هغه ته دواګان یا کوم پروسیجرونه اجرا کیږي هغه تداوی کیږي. او یو هغه امراض دي چې هغه ان سټیج دي چې مثلا هغه باندې وخت تیر شوی وي هغه سره په اخیره مرحله کې مثلا عمر زیات وي مثلا هغه په اخر سټیج کې کله چې موږ ته مراجعه کوي او په خپل وخت موږ ترانه سي دغه سره کوم داسې خاص کومک نسی کېدلی.
بله د وینې لوړ فشار د زړه په حمله کې مهم رول لري کنه؟
بله بله خپل مثلا هایپر ټنشن چې هغه مثلا څوک د څلور کټګوري لري مثلا مایل دا موډ دا های دا مثلا سیویر دا چې هغه خپل هایپر ټنشن د انوریزم سبب کیږي مثلا د زړه دیوالو د پړسوب سبب کیږي دا هم یو رسک ده د زړه د فارم.
او کورنۍ تاریخچه څومره دغه ناروغي یو مهم فاکتور کیدای شي؟
کورنۍ تاریخچه مثلا د زړه امراض مختلف کټګوري لري. مثلا کچيري مور په مثلا په کانجنټل ناروغي غزله اختوي مثلا هغه کانجنټل ناروغي مثلا په زړه کې سوري یا اس دي وي اس دي او تترال جيو پلوټ یا مثلا پي دي د دې والدين کې هم چانس ده چې مثلا دا په مبتلا سي. یو هغه امراض دي چې مثلا چې هغه په حاده حمله مثلا اټک سړن اټک راځي یا مثلا ډایلټ کارډیومایپاتي د زړه غټوالي دا دومره خاص رول نه لري. مثلا هغه کسان چې مثلا هغه باندې اکیوټ امپارشن یا حد حمله یا قلبی هټک را مستکیږي نو هغه والدین ته موږ دا توصیه کوو چې هغه مثلا د خپل خوراکو سره کوم خوراکونه چې دوی کې دی غوسره احتیاط وکړي او روزمره ورزش وکړي نو خاص سن زبا ان شاء الله دیت نه وي.
بله اوریدونکو دا د پښتنه هم مخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني خپل پښتنه وکړی تاسو بل اوریدونکو دی مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ په اړه مهرباني. نثار احمد خان ستاسو پوښتنې لیکو مهرباني.
مننه لکه زما ترن دا امازون دی نه دا خدای غیر پیټه ساري رقم د ځختانو لپاره د ځختان نه یا کمزوري دې لپاره استعمالي دا کران سیوال یا نو په دغه باره کې څه معلومات راکې پی آر پی په نامه چې کاری ده د هندي کمپنۍ.
دکتور صاحب تاسو معلومات لرئ په دې وخت کې؟
په دې مورد کې مثلا هغه دواګانې هر دوا وروره سایډ افیکټ جانبي اوریز لري. نو بعضي دواګانې دي چې مثلا ډاکټر صاحب باندې توصیه کوي کوم خاص تاسو ته ستونزې نه پیدا کړي تاسو استعمالوي سین او هغه خپل مثلا د پوستکي ډاکټر یا د جلدي ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ ان شاء الله تاسو مشکل به حل کړئ.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. نن ورځ خبرونه د زړه ناروغي ته ځنګړې شوې او په خبرونه کې د زړه ناروغي متخصص ډاکټر محمد داود احمد زید او ساسي پښتني ځوابوي بل اوریدونکو د لومړی ځان معرفي کړی. من غاوره تاسو ښه بل اوریدونکو هم شته مهرباني مهرباني وکړئ.
بل سلام علیکم.
علیکم سلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري خپل بوختنه وکي.
ما یو تکلیف ته خور کوي چې دغه ابسوردګي ډېر ماته کېږي، داسې مشکلات.
افسردگی ڈاکٹر صاحب پدیڑا با معلومات ور کی لتا سی مننا مہربانی ہو کہ ڈاکٹر صاحب
او دیو ورته تم راویل سم چې مثلا تاسو د افسردګي مشکل درته پیدا کیږي، تاسو واقعي او سبي ډاکټر ته مراجعه وکړئ. ان شاء الله هغه به تاسو ته کوم هدایت مثلا هغه تاسو سره بناسته وو کی تاسو ته به هدایت وکړي او تاسو مشکل به حل سي. او مهم چې د افسردګي کې هم رول لري، تاسو کو روزمره ورزش وکړئ، ان شاء الله تاسو د افسردګي هغه به ټیټ کی.
بله ډاکټر صاحب، په دې ورسته یو کې د زړه په ناروغي او د اخته کسانو د شمیره مخ په لوړېدو ده، تاسو عوامل په څه کې ګورئ؟
خصوصا د موږ په مثلا په افغانستان کې د خصوصا د کابل په ښار کې د ککړه هوا مثلا د نفوس زیاتوالی او هغه کسان چې مثلا فزیکی کار حرکت نه لري، مثلا هغه کسان چې مثلا په موټرونو کې ګرځي دوی فزیکی یا مثلا په بایسکل باندې یا پیاده روي دوی نه لري او فزیکی کار نه کوي، او په زمن کې هغه غذاګانې مثلا چې دوی روزمره استعمالوي او نو دا د دوی مثلا چې عمر زیاتیږي نو دا هر شخص د دې ستونزې سره مخامخ کېدای شي.
بله د دې لپاره چې د زړه د ناروغیو نه مخنیوي وکړو، په دې اړه تکه تاسو معلومات ورکړئ، ځکه د خبرونې 15 دقیقې وخت لرو، په دې اړه خبرې وکړو چې مخنیوي څنګه امکان لري.
مخنیوی اوس اکثره چې موږ په روغتونونو کې کار کوو، هغه کسان چې مثلا هغه موږ ته مراجعه کوي، د هغه سن 45 کاله مثلا شپته کله یو کس یو شخص عمر لري، کله چې هغه باندې کوم اټیک یا قلبي حمله رامنځته کیږي، دغه مریض نو کله چې موږ پوښتنه کوو چې آیا تا په شپته کلو عمر کې ته کوم صحیح معاینات تکړی دي، اقلا ته یو ګراف یو سی جی اخیسته ده، هغه وایي چې نه زه روغ جوړم، زه سټیبل کس وم، هیڅ ماته کوم ستونزه نه وزول ډاکټر ته لاړ سم. نو کچېرې عمر مثلا 45 کلونه فورته سي، او که یو سالم شخص هغه یو کتنځي ته لاړ شي خپل صحیح معاینات تر سره کی، نو دیغه په معایناتو کې باتمن یو ستونزوي، که چیرې دوی وقایه وکي، ډاکټر صاحبان ورته توصیه کی مثلا وقایه وکي، په دې کې د زړه د امراضو د ناروغۍ کټګوري ګراف راټیټيږي.
بله د دې ترڅنګ نور څه مخنیوي لپاره څه شته کنه؟
مخنیوی لپاره مهم مثلا موږ توصیه کوو چې مثلا ورزش ته روزمره ورزش چې دا وکي، یو صرف قلبي امراض نه دي، نور امراض مثلا شکرې په رټټوالي کې ډېر مهم لري، سټروک مثلا هغه چې مثلا قلبي مثلا دماغي سکته ده، د دې نه مخنیوي کوي، همدارنګه د هایپرټینشن یا د وینې د فشار د جګوالي په امراضو کې رول زیات لري. نو کسان چې مثلا دوی په مثلا دوی چې خپل حکومت ادارو کې چیکار کوي، مثلا خپل وظیفو ته ځي، دوی په موټرو کې آتا، دوی په پیاده روي یا بایسکل باندې تګو کې دوی ستونزه باندې راکمه.
بله د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د زړه په ناروغي او اخته دي او د مهال درمل خوري، هغه تاسو یې سپارښتنه څه ده؟ څه باید وکړي؟ له کوم خوړو نه ګټه واخلي ترڅو د ستونزه یې تر یو حده کنټرول شي؟
اکثره هغه کسان چې مثلا دوی په قلبي امراض مبتلا دي او د دوی تشخیص صورت نیولی یا شوی ده، هغه مریضان ته باید اقلا کور کې یا مثلا ډاکټر صاحبان هغه ته ډېره ډاډګرانه ورکړي، که چیرې یو قلبي امراض ته هغه ته مثلا جرات ورکړي چې تا مریضي د د خرابېدو خواته نه ځي، د جوړېدو خواته راځي، نو د هغه مریض که چیرې هغه مریض تشویق سي، د هغه په مریض په عمر کې حتی 10 کاله د هغه په عمر کې زیات ولې رامنځته کیږي، نو هغه مریضانو ته دا توصیه وشي چې مثلا کوم رژیم سره ټاکل شوی ده هغه باید تعقیب کړي، حکومت دواګانې چې سره مثلا توصیه شوی دي هغه باید په منظم ډول سره واخلي، ان شاء الله دوی ستونزه به.
بله ډېره مننه احمد شاه په لیکه کې د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم ناجیه جان، سلام به تو جان احمد زای دکتر صاحب. امی دکتر صاحب بگم فشار خون بلند و پایین یک تعریف کنیم خودم بفهم، یعنی فشار خون یعنی بالا، یعنی در فشار خون بالا رنگ ها کلان می باشه، جریان خون سریع می باشه، یا بگیش که رگ ها تنگ می باشه، رفت آمد خون در رگ ها کم می باشه. این میده من فرق کرد نمیتونم، اگر میده یک تشویه کنیم بفاهم باشه.
د دې ورور په پخته د سوال په جواب کې دومره ویل سم چې کله مثلا په شار واقع کیږي خبره ارتیروس کلروز رامسته کیږي، یعنی بستر دی وې چې دا د ډبل والی پیدا کوي، هغه مخکې چې موږ یادونه کړې مثلا کلسترول ټرایګلیسترید دا خپل دی وې په مثلا په طبقه امتماع طبقه باندې صورت نیسی، نو غلط ارتیروس کلروز رامنځته کیږي. نو په کله چې د زړه یا مثلا کوم رګونه شریانونه چې دی په والو کې تنګخ رامنځته کیږي، نو کله چې تنګخ رامنځته سی نو د وینې فشار صورت زیاتیږي. کچری یو پایپ دوی ته یو مثال ورکم، کچری یو پایپ دیغه کې بده یو بو جریان ډیر سلووي، او کچری هغه بو جریان په تنګ پایپ کې دیغه دی یو بو جریان به ډیر په سرعت سره ځي. نو هغه مثلا رګونه چې مثلا زړه ته تللی دي، کچری ارتیروسکلروز رامنځته سي نو د هغه د وینې جریان سرعت زیاتیږي، په بعضي رګو کې انوریزم رامنځته کیږي. انوریزم مثلا د رګ د ډپچر سبب کیږي، یعنی د غټوالي سبب کیږي.
درزیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خبرونه کې نن ورځ د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیر سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. خبرونه زنګلی شوی زړه ناروغي ته زمنګ د استډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. نو دا منګه د استډیو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د خبرونې البته ورسته شی به دي تقریبا سوال لسته په خبرونه کې وخت لرو چې ډاکټر صاحب پرې اړه چې د دغه ناروغۍ نه مخنیوي څنګه کیږي تاسو به معلومات ورکړي. او بریدونکو دا اوس د دوه پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، تا او ډاکټر صاحب سلام ونو.
وعلیکم السلام.
ما دغه سر د شاخوا ته پر دازي د کیږي چې دا د زړه مشکل دی، او د پښو دا تلې من درد کوي ډیر، چې دا د زړه مشکل دی که د معدې مشکل دی؟ دا سر د ګونه چې دا ډیر وپړ شي درد کوي.
او تاسو عمر څومره دا وروره؟
اته څلوېښت کال دی.
اته څلوېښت کال. تاسو کوم ډاکټر ته تللی، کوم صحیح معاینات هم تر سره کړی دي؟
د ای سی جی ګراف می کړی دی، ټی جی می کړی دی، ایکو ګراف ته می کړی دی، په دې کې دی وایي شي نه.
او تاسو خپل د وینې معاینات مثلا کلسترول ټرایګلیسترید د کوم دی وینې معاینات؟
کلسترول 230 یا 30 زیات دی، 200 نورمال دی، 230 دی.
bale bale. نو تاسو که چیرې د جراحي ویا یا مثلا د رګو ډاکټر ته تاسو مراجعه وکړئ، ان شاء الله تاسو ستونزه به حل شي او هغه سره تاسو مشوره وکړئ.
ډېره زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د استډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره ده 0999215. نن ورځ د زړه په ناروغیو غږیږو، او ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د زړه په ناروغیو معلومات ورکړل، بیا به هم تاسو که پوښتنې پیدا کیږي نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب، د په دې اړه کې وایي چې تر ډیره د زړه ناروغۍ په کوم عمر کې ډیر پیدا کیږي؟ که څه هم مخکې اوریدونکو پوښتنه وکړه، خو د ډیر اوریدونکو ټینګار همدا و چې د زړه ناروغۍ تر ډیره په کوم وخت کې پیدا کیږي؟ که په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ ډیر به ښه وي، مهرباني.
نو اکثرا د زړه ناروغۍ مثلا دا په چې عمر له 15 تر 40 کلونه داسې پورته ځي، نو په دې حالت کې د زړه ستونزې پیدا کیږي. مثلا هغه کسان چې عمر یې له 50 کلونه زیاتیږي، کله چې دوی کتنځي ته مثلا مراجعه کوي او دوی خپل شکایت وړاندې کوي چې زه ډېر چې داسې په پیړونو کې جګېږم، زړه ستړیا راته پیدا کیږي، خستګی راته پیدا کیږي، او د زړه ضربان می زیاتیږي، او مثلا خوله را باندې راځي. نو که د مریضانو ته چې کله موږ معاینات توصیه کوو، نو دوی په معایناتو کې مثلا د زړه غټوالی دا ستونزه رامنځته کیږي چې هغه ته بیا هغه دواګانې موږ تفسیه کوو. او همدارنګه که چیرې مریض شکایت کوي چې مثلا په پګېډه مې درد یا مثلا د چپل استمې درد راځي او په دې درد په جریان کې خوله را باندې راځي نو دا هم د زړه به سالمې خو د باندې به دا حمله راغلی وي مثلا کرونری ارټیک بندش رامنځته کیږي نو د دې لپاره موږ هغه مریضان ته بې درست توصیه کوو او هغه ته بیا ډاکټر صاحبان خپل کومه کټګوري چې دواګانې دي هغه ورته توصیه کیږي. او بل که چیرې مثلا عمر له 15 کلونو نه دا زیاتیږي مثلا مریض مراجعه کوي چې ما په پښو کې پړسوب پیدا شوی ده نو دا هم د زړه ستونزه کېدای شي. او همدارنګه اگر ماشومان چې نوې تولد شوي په دوی کې هم د زړه امراض شته چې مثلا ستونزه پیدا کیږي مثلا هغه ماشومان چې کله مګه یا مثلا ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي یا مثلا مور او والدین شکایت کوي چې د دې په شونډو کې شنوالی رامنځته کیږي یا مثلا د زړه ضربان زړه او لزی زړه ضربان زیاتیږي زړه ټکان زیاتی کله چې دې ته معاینات توصیه کیږي مثلا ایکوکارډیوګرافي چې کې د دې ماشومان په ځل کې اتمان یو ستونزه وي چې هغه مثلا هغه سوري وي اس ډي وي اس ډي پی ډي په دې ماشومان کې پیدا کیږي چې هغه بیا هغه ماشومان ته جراحي پروسیجر اجرا کیږي او عملیاتيږي او هغه تدوي کیږي.
بلې ډېر زیاته مننه عبد الله غربان نه پلي کې دی. عبد الله خان مهرباني وکړه.
سلام خوړې هغه ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده.
مهرباني ستاسو غږ اورو.
هغه ډاکټر صاحب نه پوښتنه ما دغه یو د سر چپه طرف ته سر خوږي سترګم خوږي یو د دم د سه لاسوم خوږي کله کله سلطوب مې د سه هغه تر راځي دا کې تا هغه د مې دې تک مې دې نه بیا صاحب نه اور کله اور میګ مې سر خوږي دا سه
تاسو عمر اور څومره ده؟ عمر هم څومره ده؟
عمر مې تقریبا د یار خپل کله وې ده.
او فشار هم صحیح فشار هم نه جګیږي تاسو کوم عقلي او عصبي ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟
اره دوه کاله مسلسل ما د اعصابو دوا وخوړل ډاکټر ته وو څو ورځې فشار به کو د پښتنه وګړو د ډاکټر سره وله اوس دوه خو ما دوا سره چې دوا خلاص دې ته مخکې ما دوه کاله مسلسل دوا خو استفاده ونه
کړ. او تاسو ورور په زمن کې قلبي امراضم یو چانس ته چې مثلا تاسو باید قلبي معاینات هم تر سره کړئ او په زمن کې نور پیشرفته معاینات کیږي چې مثلا د سر د لپاره چې تاسو دوامدار در لري د دې لپاره باید یو سټ اسکن وسی چې تاسو په سر کې کوم ستونزه نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د زړه ناروغي په اړه به نور هم معلومات راکړي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
سلام تاسو استاذ قران ته وایم زه څه مشکل لرم. عمر می تقریبا 60 کال دی. دا صورت می خارش کی چې زه وګورم هغه ځای څه ویني وکي.
نو دا تکلیف څومره وخت کې تاسو ته پیدا شوی دی؟
په وخت سره د اړیکه پرې شو که څه توصیه لري ورته به برزو نور
د دې ورور دا پختم چوار سره چې د مثلا د پوستکي یا د جلدی ناروغي دای لري دای نو د پوستکي ډاکټر د جلدی متخصص سره دا مشوره وکړي ان شاء الله مشکل به حل شي.
بله نو په خبرونه کې یادونه کوم چې د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر محمد داوود احمد دی او د زړه اړوند کته سې کومې پوښتنه لري ټلیفون وکړي او ل ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه وکړي. زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0992215. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. مهرباني ساسي غاغورو. ښه بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ډېر
ښه قدرت الله خان، ستاسو پوښتنه اورو. مهرباني مہربانی
خپل معصوم یا متخصص د داخلي اطفال ته بوزي ان شاء الله د ستونزه به حل شي.
مننه کوم د خبرونه ورسته شي بي دي ډاکټر صاحب تاسو سره کوم معلومات پاتې وي د زړه د ناروغي اړوند کولای شي چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
بله نو اگر خپل اوردن پرز د تاسو رسنو لاره دومره تفصیل کوم چې مثلا اگر کسان چې عمرونه مثلا د چلويختو یا مثلا 50 کالو په عمر کې د عمر لري نو هغه د بقایب خطر باندې د زلو د امراض د بقایب خطر باندې چې هغه مثلا د په روزمره ډول روزمره ډول ورزش وکي او پیاده روي وکي ورته او کسقیل ورزش نسی کولای نو روزمره نیم ساعت یا یو ساعت ورزش وکي او مثلا هغه سموکران چې مثلا سیګریټ څکوي هغه ته دا توصیه کوم چې دا سیګریټ ترکی نو دا یو د قلبي امراضو کې یو مهم اسباب ده. د نه مدا خوښته چې مثلا دا سیګریټ څکول باید کم کی او بخي ترکی.
بله وطن دوست صاحب دا اوس په لیک کې د بختنه مخلو مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. سلامونه نیکې لنه جان
خورتا ته محترم ډاکټر.
وعليكم السلام. او ډیره زیاته مننه وطن دوست صاحب مهرباني وکړه پوښتنه وکړه.
خپلی نظرونه اوریدم چې ما یو دوه پوښتنې دي. هغه دا دي چې اول خو دا په نارینه وو کې دا د زړه امراض منځ ته راځي او که ښځینه وو کې او بل دا څه نه استفاده وکړي او څه نه استفاده ونه کړي دا پوښتنه مې وکړه. او بل یو کور کې موږ یو دا راتو کلو والا هلک دی خاص معلومات
من خو دغه بوختنی وخت سلی ډاکټر صاحب به جواب کی لته سیمانه نه مهرباني وکي.
او دی ورور ویل چې مثلا د قلبي امراض مثلا په نارینه کې زیات واقعي یا په خزو کې دی ورور ته دومره ویل شم چې هغه که خزینه وي یا نارینه وي بزيتي چې وزن زیات وي هغه چانس زیات لري هم په خزینه کې د قلبي امراض رامنځته کیږي او هم په نارینه وکي. خو چانس هغه کسان مثلا نارینه وکي نظر خزو ته دلته په افغانستان کې چې موږ ته مراجعه کوي د خزو نه د نارینه وو چانس زیات او خپل مثلا هغه مندې چې هغه دغه وزن زیات او بیز وي دغه چانس هم زیاته هغه هم په قلبي ناروغي باندې مبتلا کیږي. نظر خپل په دې ملک چې مثلا په افغانستان کې موږ کار کوو نظر خزو ته پرتله نارینه وو ته زیاته
او عوامل څه دي رسب کوي څه معلومات ورکوي مهم
عوامل څه دي چې خزو کې ډېر دي؟ عوامل مهم عوامل دا چې مثلا خزي مهم رسک چې ما یاد سیګریټ څکول چې مثلا خزي دي سیګریټ نه څکوي د مثلا د موږ د افغانستان په مشر کې دا ډېر کم خزي دي مثلا سموکینګ یا سیګریټ څکول نه کوي. مثلا هغه کسان چې مثلا دخانیات یا چلم مثلا سیګریټ دا نارینه وو سره زیات په دې باندې مبتلا دي نو د دوی د زړه امراض کچ هم په دې کسانو کې زیات وي.
بله د وطن دوست صاحب یو بل پوښتنه دا و چې کوم کسان چې د زړه په ناروغي وخت دي له کوم خوړو نه باید ګټه واخلي تر ډیره؟
هغه کسان چې مثلا د زړه ناروغي باندې اخته دي او هغه تشخیص شوی دي هغه ته زه دا توصیه کوم چې روزانه نیمه په خپل روزانه مثلا خوراک کې نیمه یا یو دانه مڼه دوی واخلي او په زمن کې که چېرې دوی وزن زیات نوی وزن متوسط وی د 4 نه تر 5 پرې روزمره بادام کدی واخلی نو دا د زړه په امراض کې ډیر مؤثر واقع کیږي.
او کوم مشمن چې د زړه په ناروغي وخت دی هغه باید څه وکړي؟ کورنۍ نستاس غوښتنه سره
هغه مشمن چې مثلا د زړه په امراض مبتلا دی هغه کنجنیټل افات دي چې مثلا هغه کې تشخیص شوی دي هغه ماشومان چې مثلا دغه ډایګنوز یا تشخیص صورت نیولې ده هغه که هر ډاکټر ته ځي مثلا هغه ډاکټر ته تاریخچه وایي چې زه د قلبي مشکل لرم چې هغه مثلا هغه دواګانې توصیه کوي چې په زړه باندې بد اثرات ونه لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو خبرونه دغلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له ډاکټر صاحب احمد زینه مننه کوو چې سټوډیو ته راغی او موږ ته معلومات راکړل. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نام چې موږ هم قیمتي وخت راکړ او موږ هم را دعوت کړو.
خوشاله اوسئ. د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب و چې موږ ته د زړه د ناروغیو په اړه معلومات راکړل. له تاسو اوریدونکو هم زخت ډېره مننه کوو. خبرونه دغلته پای ته رسوو. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه هم مهیروي. د اوس احمد حنایش سټډیو ته راغلی او مایک سپارم خپل همکار احمد حنایش ته.
تشکر هم کوم عزیز، شما هم خسته نباشید ډاکټر صاحب. شما هم تشکر. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. بخشی اعظم این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما هم می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. پیش از این که برنامه